بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکه ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لده عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لده غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
دا تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو حامد سم اپ سره د نور انډي والا نو خا او نیک مرغا ورځ درته واړی. دوستانو نن د خالی ورځ شنبه د 1400 هجری مریض کال د زمری یا صد د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 1400 هجری قمری کال د زل هجې د میاشتې له 14 او د 2018 میلادي کال د جولای له 14 نیټې سره سمون خوري. زموږ په د یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ایران د خوزستان د خلکو د مشکلاتو ته په جدي پام د اسلامي انقلاب د معظم لارښود ټینګار په حق لده. ورپسې هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ځغلنده کتنه کوو او بیا هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې د ایرانیو میرمنو نومي لړۍ نننۍ برخه دراورو. بیا هم په دوهم نننۍ چشمانداز کې ځوانانو ته د دین د ارزښمن نظر په اړه د لړۍ نننۍ پنځمه برخه هم اوریدلی شي چې زموږ د یو ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستۍ ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 2 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم دا مهمو خبرونو سرټکی. ایران او پاکستان د سمندري امنیت په اړه ملګرتیاوي لا پراخوي. د طالبانو او جمهوریت ترمنځ د سولې خلاف خبرو کول د ملي ګټو په خلاف دي. په افغانستان کې طالبانو ول شوې سیمې له لاسه ورکوي او د سعودي عربستان یو شمېر پوځي مرکزونه او مورچلې د یمن پوځ نیولې دي. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولې به وړې شان د مې ورسته. ایران او پاکستان د سمندري امنیت په باب ملګرتیا وی نور هم زیاته وی. ایران خبری ایجنسی راپور ورکړی د پاکستان په کراچۍ کې د اسلام ایران د کونسلیټ مسؤول سر کونسول حسن نوریان پرون په کراچۍ بندری خار کې د پاکستان د سمندري امنیت ادارې په مرکز پی ایم ایس ای کې د دغه ادارې له مشر امیر البحر محمد شعیب سره په کتنه کې د سمندر او امنیت په حوزه کې پر دوه اړخیزو ملګرتیاو غور او بحث کړی دی. د ایران او پاکستان ترمنځ د سمندري امنیت د ملګرتیاو په زیاتېدا د پاکستان د سمندري امنیت ادارې عمومي مدیر سره په کراچۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سر کونسل په ناستې کې ټینګار شوی دی. په کراچۍ کې د ایران د کونسلیټ مسؤول مقام په دغه ناستې کې د کب نیونې د کشتیو او عملې د بیرته ګرځولو د سمندري امنیت نجات او مرستندویو چارو په شمول د دوه اړخیزو ملګرتیاو د زیاتولو موضوع مطرح کړي او دغه راز په دې اړه د ایران د سرحدي ځواک او د پاکستان د سمندري امنیت ادارې ترمنځ د ملګرتیا او راشدیر شته موافقه لاسلیک کول اړین بلل دي. د ایران د خارجه وزارت د جنوبی آسیا د چارو عمومي مدیر رسول موسوی پرون په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلي دي هر څوک چې په هرې څوکې وي هغه که په افغانستان کې وي او که په ایران کې د جمهوریت او طالبانو ډلې ترمنځ د سولې د لارې خلاف څه خبرې وکړي نو دا د ملي ګټو د دواړو هیوادونو د ګاونډیتوب د اړیکو خلاف خبرې کړې وي. رسول موسوی د غراز ولی د افغانستان ولس چې د هر قوم او قبیلې او د هر سیمې چې وی سولا او آرامښت غواړي څو خپل هیواد آباد کړي. د جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې خلاف خبرې کول د ملي ګټو خلاف دي. د ایران د خارجه وزارت د جنوبی آسیا د چارو عمومي مدیر ویلي دي د جمهوریت او طالبانو ډلې ترمنځ د سولې د لارې خبرې خلاف خبرې کول د هر چا لپاره هغه که په افغانستان کې وي او یا که په ایران کې وي ښه خبره نه ده، او دا د ایران او افغانستان د ګاونډیتوب د اړیکو د ملي ګټو او مسؤلیتونو خلاف خبرې دي او باید له دغه ډول خبرو او دریځونو لغوره کولو ډډه وشي. د کابل حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو فضا موجوده ده. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړی په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند په یو لړ څرګندونو کې ډیپلوماسي د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره تر ټولو وروستی فرصت بللی او ویلی دی د ایران په قربتوب سره وروستی بین الافغاني خبرو اترو هیلې ژوندې کړې دي او ویل کېدلی شي چې د کابل د حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ د خبرو اترو فضا شته ده. د افغانستان د چارو دغه کارپوه او پاکستاني ډیپلوماټ د سولې د بهیر لا پر مختګ سره د مرستې لپاره د افغانستان د ګاونډیو او سیمیزو هیوادونو رغند رول ته اشاره کړې او ویلې دي د سیمې هیوادونه لا کومو تمو پرته د افغانستان د سولې د خواو له غږملونې سره مرسته کولی شي. هغه ټینګار کړی د خبرو اترو فضا شته، البته د درستو لورو لخوا بیړنیو مرستو ته اړتیا لري څو نښتې ختمې کړی شي او ممکنه ده دا د سولې د احیا لپاره تر ټولو وروستی فرصت وي. دغه اته اویا کلن پاکستاني ډیپلوماټ روښانه کړي د امریکایانو د افغانستان د ژغورنې له جنګ جګړو د ولس د خوندي ساتلو او د وینې د بهیرا د مخنیوي لپاره د یو ټول مهاله حکومت د جوړولو لپاره په کابل کې د اشرف غني د حکومت د قانع کولو او د اختلافاتو د حل لپاره څه خاص ډول شرایط برابر نه کړی شول، خو دوی دغه کړچار ته مخه نه کړه او په دا اوسني وضعیت کې ممکنه ده د نړیوالو مرستو د ترلاسه کولو لپاره داخلي جنگ ته او د حالاتو د لا ترنګلي کې ده د افغانستان په داخل کې د ځینو عناصرو د لمن وهلو بالقوه ګواښ موجود وي. رستم شاه مومند ویلي دي طالبان د پوه شي یوازې له نړیوالې ټولنې او له هغو سره په ملګرتیا کې په فعال ګډون سره له انزوا وتلی او د افغانستان له پرمختګ سره مرسته کولی شي. د قدرت د سولیز ډول منتقلېدا موضوع به یوازې حال نتیجه ورکړي چې د کابل حکومت د لوی جرګې له لارې د نوي حکومت جوړولو ته قانع شي. دا په داسې حال کې دي چې په د قطر په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو مسؤول مقام سویل شاهین په همدا وروستیو کې ویلي دي دغه ډله په یوې سولیزې حل لارې پسې ده او غواړي په افغانستان کې هر اړخیز اسلامي حکومت جوړ کړي، خو په عین حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم په همدا وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالو او شخړو د ختمولو په خاطر د دغه هیواد له حکومت سره د سولې موافقې ته له رسېدا سره د طالبانو په نګروهنی سختې نیوکې کړې دي. طالبان د افغانستان نیول شوی سیمې بیرته له لاسه ورکوي. زموږ خبریال راپور ورکړ د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی فواد امان په دې باب د طالبانو ډلې ادعا چې د دغه هیواد د پولو 90% برخې په کنټرول کې دي رد کړي او ټینګار یې کړی دی. د طالبانو ډلې دغه ادعا عمومي افکارو ته د دوکې ورکولو او د بې اساسه او چټي پروپیګنډو یوه برخه ده. فواد امان ویلی دی د افغانستان امنیتی ځواک او مغشان د پولو پراخې برخې په خپل کنټرول کې لري او د هیواد مهم مواصلاتي چورلیزونه او اصلي ښارونه هم د افغانستان د کابل د حکومت په کنټرول کې دي. دا په داسې حال کې دي چې د طالبانو ډلې یو ویندوی ذبیح الله مجاهد د تېرې پنجشنبې په ورځې ویلي وو دغه ډله دمګړې د افغانستان د پولو 90% برخې په خپل کنټرول کې اخیستې. د جولای په لومړنیو کې هم طالبانو ویلي وو د پاکستان 50% خاوره یې کنټرول کړې ده، چې هغه مهال هم د کابل حکومت د طالبانو ډلې دغه ادعا بې اساسه او چټي بللې وه. طالبان په افغانستان کې د ترکیې شتون د نیواک په معنا ګڼي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی په قطر کې د طالبانو ډلې د سیاسي دفتر یو مسؤول مقام مولوي خیر الله خیرخوا ویلي دي ترکیه یو اسلامي هیواد دی خو په افغانستان کې د دوی شتون نیوا ګڼي. مونږ امریکایي عسکر وي او که د ناټو د بل کوم غړي هیواد عسکر وي چې د کابل حکومت سره مرسته کوي نیواګر یې ګڼو. د طالبانو ډلې دغه مسول مقام د داعش ترهګری ډلې ته د طالبانو د نظر په باب هم ویلی دي. طالبانو لا داعش ډلې سره د مخامخېدو له وخت راهیسې تر دې دمه ډېرې مرګ ژوبلې درلودلې دي. د دغه ډلې او داعش ترمنځ ډېر زیات فرق موجود دی او د داعش ترهګری ډلې اعتقادات منحرف دي. مولوی خیرخوا په دوام کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د بشپړ وتلو ضرورت په اشاره سره ټینګار کړی. د قطر ته موافقې په اساس باید درست بهرني عسکر له افغانستانه ووزي او هر هغه ځواک چې د ناټو په پوښښ کې افغانستان ته ورغلی د دوی له متحدانو دی او باید له افغانستانه پښې سپکې کړي. هغه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره د ارتباط په باب هم ویلي، موږ غواړو له ټولو سره ښې اړیکې ولرو. د ایران له اسلامي جمهوریت سره ډېر مشترکات لرو. موږ باید خپلې دوه اړخیزې اړیکې پیاوړې کړو او پرمختګ وکړو. په همدې خاطر ضروري ده په خپلو کې سره ښې اړیکې ولرو څو د خپلو ملتونو خدمت وکړی شو. د افغانستان د ننګرهار ولایت د سپینګر سیمې ولسوال محمد یاسین ویلی دی، داعش ترهګرې ډلې په دغې ولسوالۍ کې پر هستوګنو سیمو د هوان برید کړی چې لامل یې 15 ماشومان وژل شوي دي. ویل کېږي دغه حمله وړ مشوه شوې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د ننګرهار په سفر ورغلی و. د افغانستان د حکومت او طالبانو ټلې ترمنځ د سولې د خبرو اترو بندون ته لاره رسیدو وروسته په دغه هیواد کې اړې ګړې لا پسې زیاتې شوې او داسې کومه ورځ نشته چې دغه هیواد په مختلفو سیمو کې په لسګونو جنازې اوچتې نشي او دغه راز یو شمېر سیمې او ولسوالۍ هم لاس په لاس نشي. له دغه غوډب سره په یو وخت داعشي تکفیري ترهګرې ډلې هم بیا سر راپورته کړی او د افغانستان په ځینو سیمو کې خپلو ورانکارو او جنایتکارو اقداماتو ته زور ورکړی دی. دا خبرونه له تهران اوري. د پاکستان خارجه وزیر د نهو چینی انجینرانو له وجلې وروسته چین ته سفر کوي. نه خبری اجانس راپور ورکړی، د پاکستان په شمال لویدیځ سیمې کوهستان کې په بم چاودنه کې د نهو چینی انجینرانو د وجلې له پیښې وروسته د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د چین په سفر ځي. البته ویل کېږي د پاکستان د خارجه وزیر دغه نننی سفر له دغې پیښې لس ورځې وروسته د چین د خارجه وزیر وانګ یی په بلنې سره ترسره کیږي. کابل لس ورځې مخکې د پاکستان په شمالي سیمې کوهستان کې د چینی انجینرانو د یو بس په پیښې کې چې ځینې سرچینې وایي بم چاودنه پکې شوې او ځینې نور هم وایي کندې ته غورځېدلې، د نهو چینیانو په شمول دیارلس کسان پکې وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان شوي. البته د پاکستان حکومتي چارواکو هم د دغې پیښې د ترهګرې حملې احتمال تایید کړی دی. له دغې پیښې سملاسي وروسته چینی چارواکو له خپلو پاکستاني همڅنګو سره په تماس کې د دغې ډلې د دغې پیښې د فوري څېړنو غوښتنه کړې او همدارز له بیجینګ اسلام آباد ته د یوه یولس کسیز پلاوي د لیږدولو او له پاکستاني مسؤلانو سره یو ځای د دغې پیښې د ارزونې خبره کړې ده. ټاکل شوې ده نن د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي په دې اړه له چینی چارواکو سره د خبرو اترو لپاره چین ته دوه ورځنی سفر وکړي. له دغې پیښې وروسته د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي کوریډور یا سی پیک په اړه کیدونکي د ګډ کمیشن د ګډ اقتصادي کمیشن غونډه هم لغوه شوې وه. امریکا ته د اړتیا په باب د عراق د خارجه وزیر څرګندونې افسوسناکې دي. د عراق د اصحاب اهل حق غورځنګ عمومي منشي قیس الخزلي امریکایي ځواک ته د بغداد د اړتیا په باب د عراق د خارجه وزیر فواد حسین د دریزونو په ردولو سره دغه څرګندونې خواشینوونکي بللې دي. قیس علي الخزلي په خپل ټولنیز پیغام کې ویلي دي، د فواد حسین د څرګندونو فهم په عراق کې د پاک کېدو په خاطر د امریکا حکومت د پلمې لپاره پلمه په لاس ورکول بللي او ویلي دي درست پوهېږي چې دا موضوع د عراق له مصلحت سره هیڅ اړه نه لري، بلکې د هغه اسرائیلي رژیم له ګټو سره اړونده ده چې عراق او عراقیان یې خپل لومړنی لمبر دښمن ګڼي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو سم مخبل سیاسی تبصرہ دراورو چې د ایران د خوزستان د خلکو د مشکلاتو او مسلو په جدي پام د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د ټینګار په حق لده. د ایران په خوزستان ولایت کې وچکالۍ، د اوبو کمښت او له حده زیاتې ګرمۍ د دغې سیمې خلک له ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان کړي دي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی پرون د ایران د برکت کوو واکسن د دوهم ډوز له پچکاري کولو وروسته په یو لړ څرګندونو کې د خوزستان د خلکو مشکلاتو ته اشاره کړې او فرمایلی دي په وروستیو شپو ورځو کې واقعیان یوه دردونکې اندېښنه د خوزستان د اوبو او د خلکو د مشکلاتو موضوع ده. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی حکومتي او غیر حکومتي ادارې ژمنې کړي چې د خوزستان ولایت د خلکو مشکلات او مسلو ته جدي پاملرنه وشي. دوی د خوزستان د اوبو او د اهواز ښار د فاضلابو په اړه د ډیرو مخکینیو سپارښتنو په نرې اعتدا په ګیلې کولو سره ویلي دي که هغو سپارښتنو ته پام شوی وای نو په مسلمه توګه اوسنی وضعیت به نه رامنځته کېده چې د خوزستان وفادار خلک له دغو ټولو امکاناتو، طبیعي وړتیاوو او په دغه ولایت کې د کارخانو له شتون سره ناراضه او خفه کړي. د ایران پراخې سیمې د آب و هوا او جغرافیایي ځانګړنو په اساس د اوبو د سرچینو کم ورښت له امله له ستونزو سره مخامخ دي. دغه مشکل د وچکالۍ په پړاو اونو کې چې سږ کال هم له همدغو یو کال حسابیږي سختیږي. په عین حال کې د طبیعي عواملو چې ورتیر شو د انساني عواملو او مدیریتي کمزورتیاو رول باندې سترګې نه شو پټولی. ځینې کارپېژاندي بیراوي بندونو جوړول د دغه ولایت د سینونو له سرشاخې د اوبو د انتقال نه کارشناسي شوي پروژې او همداراز د ښارونو او کلو د اړتیاوړو اوبو د تامین د بېخ بنایي تاسیساتو په اجرا کې مدیریتي کمزورتیاوې په دغه ولایت کې د اوبو د کمښت د رامنځته کېده عوامل ګڼي. د اهواز د شهید شمران پوهنتون د اوبو علومو د مهندسي پوهنځي د علمي پلاوي غړي علي محمد اخوند علي وایي په وروستیو 500 کلونو کې د وچکالۍ، ترسالۍ او آب و هوا د بدلونونو شاهدان یو، خو انساني اقدامات په دغه بهیر کې د منفي بدلونونو سبب شوي دي. اوس د اوړي د ګرمۍ، فصلي وچکالۍ، د کرونا ویروس خورېدا، د برېښنا کمښت او د خلکو ناخوښ معیشتي وضعیت د خلکو د اعتراضونو سبب شوی دی. حقیقت دا دی چې د خوزستان د خلکو په تیره بیا د کلیوالو د پراخې برخې عاید او روزګار، کرنې او دمدارې یا مال پالنې سره اړوند دي. اوس که څه هم د حکومتي او ولسي ارګانونو په پراخو هلو ځلو او د کارون بند خروجیانو په پرانیستل کېدو سره د اوبو د کمښت مشکل په کمېدا دی، خو په خوزستان کې د اوبو موضوع باید په اساسي بڼه حل شي. له دې امله دا چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود د دغې سیمې د خلکو خفګان ته په اشارې سره ویلي دي له هغو هیڅ ګیله نه شي کېدلی، ځکه چې د اوبو موضوع او هغه هم د خوزستان په ګرمې هوا کې کومه ورکوټې موضوع نه ده. دغه خلک باید له مشکلاتو سره مخامخ نه شي او که په خپل وخت د خلکو مشکلاتو ته پام شوی وای نو دغه وضعیت به نه رامنځته کېده. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په عین حال کې خلکو ته د دښمن د دسیسو په وړاندې د څارنې سپارښتنه کړې او فرمایلی دي دښمن په دې پسې دی چې له هر شي د هیواد، اسلامي انقلاب او د خلکو د ګټو پر ضد استفاده وکړي. پر دې اساس باید خیال وساتل شي چې د هغو لاس ته پلمه ورنه کړل شي. په کړکېچ او سختیانو کې د ایران خلکو په تېره بیا د خوزستان په ګرم ولایت کې زیات مشکلات دغو خلکو زغملی دي او د سپیشلی دفاع په سختو اتو کلونو کې د هغو وفادارانه او سرشیندونکو شتون د دغه ولایت خلکو لا ویاړونو یو ویاړ دی. په عین حال کې له روغتیا، د کرنې د اړتیاو وړ اوبو تامینول او تلپاتې معیشت برخمنتیا لپاره له مسؤلانو د خلکو غوښتنه او تمه څرګنده او جوته چاره ده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د ویناوي او دغه ولایت د اوبو د کمښت د ستونزې د سملاسي اوارولو لپاره مسؤلانو ته د دوی جوته سپارښتنه په همدغه ټکي ټینګار دی. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ
پانا
ډیر عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ عزیزانو وسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې پویږی نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 1422 هجری قمری کال د زلهجې یا لوی اختر لید دی لسمې او د 2021 میلادي کال د جولای له 24 نیټې سره برابر ده. دو سوا اته دیش کال پخوا د 1383 میلادی کال د جولای په 24 نیټه د وینزویلا په اوسنۍ پلازمینه کاراکاس کې د جنوبی امریکا مشهور انقلابي او سیاستوال سایمن بولیوار وزیږید. هغه د جنوبی امریکا زیاترې سیمې د اسپانیا له استعمار آزاد کړې او د کاراکاس په انقلاب کې فعال ګډون درلود او د خپلو پلویانو په مرسته د کولمبیا په مرکز کې بوګوتا ونیوله. بولیوار د هغې کنګورې له لوري چې د سترې کولمبیا د جوړېدا په هدف جوړه شوې وه ولسمشر وټاکل شو او د کولمبیا، وینزویلا او پاناما په آزادولو سره دغه هدف ته ورسېد. په 1822 میلادي کال کې د بولیوار آزادي غواړي مبارزه اکواډور ته هم ورسېدلې او دغه هیواد له خپلواکۍ وروسته له کولمبیا سره یو ځای شو. له دې یو کال وړاندې هم بولیوار د پیرو او د آزادي غواړو ځواکونو په قومندانۍ سره دغه هیواد د هسپانیا له استعماره آزاد کړی و. همداراز په 1826 میلادي کال کې د بولیوار په مشرۍ د بولیویا انقلابیانو له ولسو کالو مبارزو وروسته خپل ټاټوبی آزاد کړ او د بولیوار د خدماتو په قدرونه کې دغه هیواد بولیویا ونوموه. سل کاله پخوا د 1921 میلادي کال د جولای په 24 نیټه د ملتونو ټولنې په رسمي توګه د فلسطین، عراق او ختیځ اردن سرپرستی د انګلستان حکومت او د سوریې او لبنان سرپرستی د فرانسې حکومت ته وسپارله. البته پاریس او لندن د لومړني نړیوال جنگ په بهیر کې او له هغې وروسته په خپلو منځو کې د عثماني امپراتورۍ د ویشولو په اکله موافقې ته رسېدلي وو او د ملتونو ټولنې دغه پریکړې په حقیقت کې دغه تقسیم ته قانوني اړخ ورکړ. که څه هم د دغو اسلامي ټاټوبو واکمنۍ فرانسې او انګلستان ته سپارلو د سیمې د مسلمانانو خلکو غوسه راوپاروله، خو دغو دوو هیوادونو پر سوریې، لبنان، عراق او اردن خپله سلطې ته محکمتیا وبخښله او په تېره بیا انګلستان په فلسطین کې د صهیونیستي ناروا حکومت د جوړولو لپاره ضروري زمینه هم برابره کړه. اته 50 کاله پخوا د 1422 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې په دوهمه نیټه د شاه د امنیتي ادارې په وسیله د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په نیولو پسې د قوم، مشهد او نورو ښارونو له لورې ګڼ شمېر عالمان او مراجع تهران ته راغلل او د هغوی د مرجعیت د تاییدولو په اړخ د نومونو د برابرولو تر څنګ د حضرت امام خمینی د آزادۍ غوښتنه وکړه. د حضرت امام خمینی په نیولو پسې دغه حرکت او د خلکو د اعتراضاتو دوام هم شاه د خلکو عالمانو د آرامولو لپاره مجبور کړ چې امام خمینی له زندانه یوه کور ته منتقل کړي، خو امام په دې کور کې هم په کور بندي و. له بهر سره یې اړیکه نه درلود. د اعتراضاتو د آرامولو لپاره دغه سیاست اغیزمن نه و او رژیم د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه او د هغه پیروانو ته ترمیانز د واټن رامنځته کولو لپاره هغوی ترکیه او یو کال وروسته عراق ته جلا وطن کړ. اولنن یولس کاله پخوا د 1900 لمریز کال د زمری د میاشتې په دوهمه نیټه یو ایرانی قاموس لیکونکی ژباړن، څیړاند، ورسپانه لیکونکی، لیکوال، شاعر او له انقلاب مخکې او وروسته د ایران د لیکوالانو د ټولنې یو مشر او بنسټګر په الف سحر مشهور احمد شاملو وفات شو. احمد شاملو د 1304 هجری لمریز کال د لندی د میاشتې په 28 نیټه د ایران په پلازمینه تهران کې وزیږید. د پلار نوم یې حیدر شاملو، د مور نوم یې کوکب عراقی و. د ماشومتوب دورې د خپل پلار په خاطر چې په پوز کې افسر وو او کله ناکله به ماموریت تتله، د رشت، سمیروم، اصفهان، آباده او شیراز په شان په ښارونو کې تیر کرد.
تهران ریډیو هر ورځ خپلو اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایټ کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ: 00989121403.
ایرانی مرمنی د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست، د ایرانی مرمنې نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی و چې د ایران د یوې بلې پوهې مرمنې پیژندګلوي در سره وکړو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ایزانو څومره د مخ کې د AASSA په نامه د آسیا د علومو د اکیډمۍ او د علمی ټولنو تنظیم په آسیا کې د خزینه پوهانو شریال په عنوان سره یو کتاب خپور کړ چې پکې د دریو ایرانی پوهانو ښځو نومونه هم وځلیدل. دغه انتخاب له آسیا او اوقیانوسي سیمې څخه د څه د پاسه 150 اکاډمیو لخوا له معرفي شویو کاندیدانو څخه شوی او بالاخره په کتاب کې د ساینس او انجینرۍ په برخو کې د آسیا د 500 غوره میرمنو حالات خپره شوي دي. پروفیسر زهرا امام جمعه، پروفیسر طاهره کاغذشی او پروفیسر محشید فیروزی هغه درې پوهانې چې نمونه یې د ایرانی پوهانو په لیست کې معرفي شوې دي.
ډاکټر زهرا امام جمعه د ایران یو ډیره کامیابه مېرمنه ده. هغه د ترقی درجه یو په بل پسې ترلاسه کړي دي او اکثره انعامونه یې ګټلي دي. پروفیسر زهرا امام جمعه په 19 کلنۍ کې د ټول ایران د اوسادۍ لقب ترلاسه کړ. هغه یو داسې کامیابه مېرمنه ده چې له خپلو دوامدارو فعالیتونو هیڅکله نه ستړي کیږي. هغه وایي ما تل علمی مسائل سره مینه درلوده او باور یم چې علم زموږ ژوند ښه کوي. په حقیقت کې هر څیز چې موږ یې په خپل ژوند او چاپیریال کې وینو د علم الهام بخښونکی دی او له ځان سره د علم په اکله څه نا څه لري. علم او ټکنالوژي د انسان په ژوند کې یو مهم رول لري، که څه هم په وروستیو لسیزو کې او د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره زموږ ژواک چاپیریال ککړوي او ډېرې ستونزې زغملې دي. ډاکټر زهرا امام جمعه د تهران د پوهنتون استاده ده. هغه په 1948 مریض کال یا 1988 میلادي کال په تبریز کې زیږیدلې ده. د تبریز په پوهنتون کې د خوراکي علومو په برخه کې زده کړې وکړې او په حکومتي بورسی یا سکالرشپ سره یې د فرانسې له بلاز پاسکال پوهنتون څخه د ماسترۍ مدرک ترلاسه کړ او بالاخره یې په 1988 کال کې هم دغه پوهنتون څخه یې پی ایچ ډی وکړه. بې له ځنډه ایران ته راستنه شوه او یو کال پس په تهران پوهنتون کې د مرستیال پروفیسر په توګه تدریس بوخته شو.
ځنو هغه د خپل کار او فعالیتونو د انګیزې په حق لوي چې زله ماشوموالي زخه د ماری کوري د ژوند او ماجراګانو تر اغیز لاندې وم. کومه بچې د ټلویزیون کې خودل کیدا هغه زما ائیډیل و د هغه میلان او استقامت به پر ما اغیز کوه. هغه د یو وجه شو چې زه د زده کړو لپاره فرانسې او په کیمیا پورې اړوند موضوعګانې غوره کړم. ما د خپل تحقیقاتو د نتایجو زیاته برخه په مختلفو کورنیو او نړیوالو مجلو کې د چاپولو لالارې وړاندې کړې ده. پر دې سربیره مې د خوراکي صنایعو او علومو کلتور نومي کتاب لیکلی، د خوراکي موادو د بسته بندۍ یا پیکینګ په هکله په انګریزي ژبه مې یو کتاب لیکلی. همدا شان مې د خپلو ملګرو په ملتیا د خوراکي صنایعو د کارخانو د طرحې په هکله یو کتاب ترجمه کړی ده. همدا شان مې څو ایجادات سب کړی چې نن سبا د خوراکي موادو په مختلفو کارخانو کې تولیدیږي او د عامو خلکو لاس ته رسیږي. ویل شو چې زما د تولیداتو یو برخه زما ډیر ښه شاګردان موصلني چې زما د معلم او استاد په توګه د هغوی په شتون ویاړم. په هغو کې ځنې نن سبا د هیواد په مختلفو سیمو کې په کار بوختي او ځنې به په راتلونکي وختونو کې په کارونو لګیا شي. ویل دا چې ډاکټر زهرا امام جمعه تر اوسه ګڼ علمي انعامونه هم ګټلي دي.
ډاکټر زهرا امام جمعه د تهران پوهنتونونو د غوره محقق په توګه د هیواد منتخبه محققه معرفي شوه. همداشان د دنیا په غوره پوهانو کې او د آسیا په 500 برترو ښځینه پوهانو کې شامل ده او څه باندې 400 کورنۍ او بهرنۍ مقالې هم لیکلي دي. د هغې له نورو تحقیقاتي فعالیتونو څخه د کرهنې په برخه کې د هیواد د غوره محققې د کرهنې په علم کې د ښځو د لومړي ګټونکې او همداشان د تهران پوهنتون د نړیوال محقق د انعام ګټلو ته اشاره کولی شو. د هغې تحقیقاتي او اجرایي فعالیتونه سبب شوي چې په 1989 لمریز کال کې د تهران پوهنتون د ارس د نړیوالې برخې د مشرې په توګه غوره شوه. د یونسکو د نړیوالو تحقیقاتو د دارالانشا مشري او د امریکا د خوراکي صنایعو د متخصصانو په انجمن کې غړیتوب د هغې ځینې نور فعالیتونه دي. د خوراک د خوړلو له لارې نیغ په نیغه د کانسر یا سرطان ضد ترکیباتو رسول د دغې ایرانۍ پوهان دي ډېر مهم علمي پروګرامونه.
ایسانو د میرمن زهرا امام جمعه په نامه دغه زیارمنه پوهاند له هر څه زیاته د خپل هوا د خلکو په فکر کې دا چې لدی لارې د هوا د پرختیا او پرمختګ لپاره مناسبه لارې حواله شي. هغه وای سره لدی چې په فرانسې کې مې د کار ډیر ښه فرصت درلوده، خو بیا مې هم خپل هوا ته د ستنېدو فیصله وکړه. زما په خیال په فرانسې کې زما په اندازه تحصیل کړي او متخصص کسان ډیر دي، خو په خپل ګران هوا د ایران کې زما تخصص او مهارت ته ضرورت دی. زما په خیال دلته لیدی شم چې څنګه په چاپیریال باندې اغیزه وشیندم او څنګه د ایران په ټولنیز ژوند کې د ښځو د شتون لارې پراخې کړم. د بیلګې په توګه په کوم پوهنځي کې چې زه تدریس کوم هلته په 2000 میلادي کال کې د ښځینه استادانو شمیر ډیر لږ و، خو نن سبا یې څه د پاسه 1.5% استادانې مېرمنې دي او زه لومړنی ښځینه یم چې د تهران پوهنتون مرستیاله پاتې شوی یم.
البته هغه د یوې ښځینه پوهانې په توګه له ګڼو ننګونو سره سره مخامخ و، خو په زیار او جدیت سره ورباندې برلاسه شوه. هغه وایي کله چې مسلکی یا پروفیشنل ژوند ته راغلم نو د نورو په پرتله مې عمر کم و او ډیر چلنجونه مې مخته پراته، چې تر ټولو ستر پکې دا و چې نه علمي ټولنې په یوې زبانې ښځینه پوهې باندې کوم اعتقاد درلود او نه صنعتي چاپیریال. زه مجبور شوم لس برابر سخت او زیات کار وکړم څو هغوی متقاعد کړم چې زه حتی له خپلو نارینه ملګرو هم غوره یم. حتی وړاندیز مې وکړ چې بې له هیڅ ډول تړونه او په وړیا توګه کار وکړم. خپلو شاګردانو ته به مې ډیر وخت ورکاوه څو وکړای شم له خپلو همکارانو سره چې زیاتره سړي وو سیالي وکړم او د پوهنتون مثبت نظر جلب کړم. زه فکر کوم چې دا پړاو زما لپاره یو نعمت و، ځکه چې سبب شو سخت کار وکړم او د دغه دباو په برکت مې د نورو پوهانو په پرتله په زیاتې چټکتیا سره پرمختګ وکړ. ډاکټر زهرا امام جمعه په پای کې میرمنو ته سپارښتنه کوي چې که ونه توانیږئ له ځینو خوندونو واورئ او ترې خلاص شئ، نو حتی که کله کله درته څرګند او پټ تبعیضونه ستونزې جوړې کړي نو مه درېږئ. که ښځې په خپلو توانمنیو باندې عقیده ولري نو هیڅکله له خپلو ارمانونو او خوبونو لاس نه اخلي.
ایزانو ایرانی میرمن په پروگرام کې ما نن د پروفیسر زهرا امام جمعه په باب درته خبرې وکړې او داغه د ژوند یو څه اړخونه مو جواب کړو. تر راتلونکي بل پروگرام په لوی او متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زلی اسخرابی دي ساسو درنو زور تازر سویم چې ځوانانو ته د دین د ارزښمن نظر نومې لړۍ یو تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. خوږو دوستانو، د ځوان روح له هیلو امیدونو او عشق او له مینې څخه ډک دی. ځوانان ډیر شفاف او حساس او لطیف روح څخه برخمن دی او په دې دلیل ځوان نسل کې اغیز منل په ځوانۍ کې د دوست ټاکل ډیر اهمیت لري. په دغه پړاو کې دوستۍ د پاک عشق او محبت په اساس بڼه مومي. دغه دوستۍ د ځوان په ټولنیز ژوند کې د هغه د شخصیت د پیاوړتیا لامل ګرځي او د هغه ټولنیزې وړتیاوې غوړوي. البته دا په دې شرط ده چې ځوان د خپلو دوستانو په ټاکنه کې تر ټولو ښه غور وکړي. داسې دوستان چې ځوان فساد او تباهۍ ته بولي او د ځوانۍ خاصې شیبې د ګناهانو او چټیانو د ککړتیا په خوشحالیو کې تیرې کړي، د ځوان د شخصیت د ودې سبب به نه سي او د پرمختګ بځای به د هغه د وروسته پاتې کېدا لامل وګرځي. خو یو سالم، تاند او هدف لرونکی ځوان د دوی د راتلونکي شخصیت په اړه په رامنځته کوونکي بهیر کې ډېرې ښې او مثبتې اغیزې درلودلی سي. د پوهنتون یو استاد او د لویدیځ یو ارواپیژند ډاکټر ریچارډ میلی د ځوانۍ د پړاو په اهمیت کې وایي، په ځوانۍ کې د شخصیت او هویت موضوع په ټول شدت سره د انسان لپاره مطرح کیږي. ظلمیتوب او ځواني د هر یو انسان د ژوند یو مرحله او پړاو دی چې په لویوالي ته د واردېدو لپاره د شخصیت او هویت اصلي جوړښت پکښې تثبیت کیږي. د ځوانانو لپاره د شخصیت جوړونې یو عامل د دوستانو په څنګ کې شتون دی. د دوستانو په ټول کې شتون په ځوان کې په نفس د اعتماد احساس ور پیدا کوي. همداراز له دوستانو سره ښه ساعت تیری د ځوان آزادي غواړي حس پیاوړی کوي او د ځوانۍ د پړاو سټرس او ټینشن له منځه وړي. دوستان په حقیقت کې هغه بهرني عوامل دي چې په منفي یا مثبتو اړخونو کې په ځوان تر ټولو زیاتې اغیز شیندلی سي. له همدې ځای پوهیږو چې د اسلام دین ولې د دوست ټاکلو ته دومره زیات اهمیت ورکړی دی او د ښه دوست خوښول د خدای تعالی پر انسان یو تر ټولو لوی نعمت ګڼي، ځکه چې د دوستۍ او همنشینۍ د پیلېدا شیبې د ژوند د ټیټو هسکو په لاره کې یو مهم ټکی رامنځته کولی سي. د ځوانۍ په پړاو کې د دوست انتخاب د ژوند د نورو برخو په نسبت له ډېر اهمیته برخمن دی، ځکه په دغه پړاو کې کسان له بل هر وخته زیات د خپلو دوستانو تر اغیزو لاندې ورځي او خپل هویت د هغو د ځانګړنو او اغیزو او حالاتو په اساس جوړوي. د دوست د ټاکنې په زمینه کې د اسلام لارښوونې او دستورالعملونه ښیي چې دغه آسماني دین ځوانانو ته څومره ارزښتمن نظر لري. د معصومین علیهم السلام په کلماتو کې تنکی نیالګي ته د ظلمي او ځوان تشبیه ورکول هم د دغه مطلب ښودنه کوي چې ځوان هرې خوا او هر اړخ ته هدایت کېدلی سي. د هغې توانمنۍ ونې په پوټه چې څوک یې په یوې لارې یا اړ نشي سمولی، جالبه دا ده چې پوه سو چې حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په دې باب فرمایلی دی، د ژوند خوشحالۍ بشپړیږي نه مګر له ځان سره د دوست په درلودلو سره. ځوانان د خپل ژوند ډېر خوندونه او ساعت تیری د خپلو دوستانو تر څنګ تجربه کوي او هر اندازه چې لا ښه دوست ولرل شي نو لا زیات خوند او تل پاته کېدا په برخه منسي. د دوست ټاکل په دوستۍ کې د حد او حدودو رعایتول، د ښه ملګري او دوست ساتل او ورڅخه هدایت شونه د قرآن کریم په آیتونو او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او د هغه د بزرګوار د پاکو اهل بیت علیهم السلام په روایتونو کې بیان سوی دي. په دوستۍ کې یو غوره معیار د صالحو او ایماندارو کسانو خوشاول دی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام د دوست د ټاکلو په باب فرمایي، دوستی ځینې معیارونه لري او دغه معیارونه کې که په چا کې نه وي نو بشپړ دوست یې نسو ګڼلی، او په هر چا کې چې نه وي هغه خپل دوست مه جوړوئ. لومړی ټکی دا چې ښه دوست هغه څوک دی چې له تا سره ظاهر او باطن یو شانته وي. دوهم دا چې ستا زینت خپل زینت او ستا عیب خپل عیب ګڼي، احتمالا یعنی د خپل فضیلتونه لاستر وبرېښوي او د هغه پر عیبونو سترګې پټې کړي او پاملرنه ورته ونه کړي. دریم دا چې د هغه مال حال او مقام بدل نه کړي. څلرم دا چې هغه څه په توان کې لري نو درسره یې شریکوي، او پنځم دا چې ستا د مصیبت په وخت کې یوازې دې نه پرېږدي. دوستانو، دا 15 شرطونه چې حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پرې ټینګار کړي د حقیقي دوستانو تر ټولو مهم شرطونه دي. ځینې کسان په ظاهر کې د دوستۍ ادعا کوي خو په باطن کې له نفاق سره مخامخ وي، او لکه څنګه د یوه کس په وړاندې خپلې ګټې ویني نو ورسره د دوستۍ نغاره ژغوي، او همدغه کس چې اړتیا یې پوره سي نو بیا په هر څه پرېږدي او په یوه کلام کې دوه مخ انسان وي. هو، ښه دوست هغه کس وي چې نه یوازې په ظاهر کې د مینې او دوستۍ اظهار کوي، بلکې د یوه کس په نشتون کې هم د هغه یار او ملګری وي. په بله معنا، نه د هغه رازونه اشوا کوي او نه یې بد او غیبت کوي. هغه د خپل دوست عیبونو پټوونکی وي او د هغه شوالی رابرسره کوي. لبل پلوه، ښه دوست ډیر زیات مال او دولت ته په رسېدا سره په خپل چلند کې هیڅ بدلون نه راولي او پر خپل دوست کبر او تکبر نه کوي، بلکې تل د خپل دوست ملاتړی وي او په سختۍ او مصیبتونو کې ورسره همدرد او ملګری وي. البته بد دوست انسان بدیو او کژو لارو ته بیایي، او نه یوازې په دنیا کې به د انسان په تاوان وي، بلکې هغه به د جهنم په لور هم وکاږي. قرآن کریم د جهنمیانو د ځانګړنو یو لرونکی ناسالم دوست درلودل معرفي کړی دی. د قرآن کریم د فرقان سورې په 20 او 23 آیتونو کې له یو بل سره د جهنمیانو د خبرو اترو په باب فرمایل سوی دی: افسوس چې فلانی سره مو دوستی نه وای کړی. د غایت په روښانه توګه د انسان په برخلیک کې د دوستۍ اغیزې روښانه کوي. په یو مشهور متل کې راغلی دی: له چا سره دوستی کول آسان دی، خو ساتل یې ډیر ګران دی. یعنی دا چې انسان څو دوستان پیدا کړي مهمه نه ده، بلکې مهمه دا ده چې داسې دوستان ولري چې بیا یې وساتل شي او له لاسه یې ور نه کړي. په ژوند کې کله له ښه انسان سره آشنا کیږو او ورسره دوستي او صمیمیت ټینګوو، خو بیا یې ناڅاپه له لاسه ورکوو او وروسته بیا د هغه په نستون افسوس کوو. حضرت امام علی علیه السلام په دې باب فرمایي: تر ټولو کمزوری او بېوسه هغه څوک دی چې دوستان نسي موندلی، او له دې لا کمزوری هغه کس دی چې دوست وي خو له لاسه یې ورکړي. یعنی د ښو دوستانو له لاسه ورکول د انسان د کمزورۍ او بېوسۍ نښه ده. ځوانان لا زیات د نورو عمرونو په نسبت د دوستانه اړیکو د نه درلودلو او بې ثباتۍ شکایت کوي، چې غوره دلیل یې په رفاقت او دوستۍ کې د افراط او تفریط او د دوستۍ د حدودو نه رعایتول دی. په دوستۍ کې افراط او د اعتدال له حریمه تیری تقریبا د ځوانۍ په پړاو کې زیات لیدل کیږي، او دلیل یې هم د ځوانۍ د پړاو ولولناک احساسات او عاطفې انګیزه ده. دغه شمیر ځوانان د دوستۍ په شپه ورځو کې د اعتدال له لارې خارجیږي او کله هم له حد نه زیات له خپل دوست سره د مینې اظهار کوي او د خپګان په موقعو کې لا زیات غوسه کیږي. کله هم دوی د دوی غوسه داسې وي چې د کنټرولولو جوګه یې نه وي. پر دې اساس د هغه شاوخوا کسان باید په خپل آرامش سره د هغه غوسه کمه کړي څو له دغه بحرانه ووځي او غوسه یې سړه سي. د یو زړه توپ او رفاقت او دوستۍ د هسته زیاتولو لپاره یو تر ټولو ښه او امن ځای د کورنۍ ګرم چاپېریال دی. پوهه مور پلار د خپلو بچیانو لپاره تر ټولو ښه دوستان کېدلی سي. دوی د ځوانانو بچانو د شخصیت په احترام سره د کورنۍ په چارو کې له هغوی سره په مشورو سره د ځوانانو خپلواکي غواړي. هیڅ ته پام او ورسره مهربان او نرم چلند د دوی ډیر باطنی سریس او دباونه کموي. حضرت امام علی علیه السلام په دې اړه فرمایلی، والدینو ته سپارښتنه کوي چې هر کله یو ځوان مو ورته نو پر ځینو تیروتنه سترګ پټ کړئ څو د تار ټل هغه مقابله کولو ته اړ نه کړي. خوږو دوستانو او ځوانانو ته د دین د ارزښمن نظر نومې لړۍ د نننۍ ورځې مطلب هم دومره وو. نو په دې هیله سره چې ستاسو د استفادې وړ ګرځېدلی وي، په نیو من خدای مو سپارو. سره لوړې او بریالۍ اوسئ.
دا تهران ده ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.